ریاستی ادارو په کردار تنقید شوی دی.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د تازه او مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,300 نه زیاته شوې ده. او په بلوچستان کې د پاکستان د فوج په یو قافله وسلوالو برید کړی چې پکې 3 فوجیان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د بلوچستان وسلوال تنظیم بلوچ لیبریشن فرنٹ د دغه برید ذمہواری په غاړه اخیستی. پوزوای سیمه په خپل اګیره کې اخیستی ده. او افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمه په پښتونخوا کې د ورګړېدو 2 کال وروسته هم د سیمه ځای خلک وایي هیڅ مثبت بدلون نه دی لیدلې او په حکومت یې نیوکه کړي. د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي. او واستو خبرونو تفصیل. پاکستان کې د کورونا وایرس د سار د مرکز شمیرې خای په دغه هیبات کې د تیر یو شواروس په محل د کورونا وایرس 2015 په تازه پیښه حساب شوې دي او 8 پیته کسان په دغه وایرس مړه شوي. دا محل په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 او په دغه وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,300 شپږتیا ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د کورونا د څار د مرکز د شمیرو تر مخه په سیم صوبه کې 1,00,003، پنجاب کې 8,000، پنځیش په خیبر پختونخوا کې 2,500 او په بلوچستان کې 11,000 ناروغان په کورونا وایرس اخته دي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,00,000 نه وړیدلې او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 1,40,00,000 نه زیاته شوې ده، چې زیات کسان یې په امریکا کې او ورته سیرما په لاتینی امریکا کې مړه کړي دي. د رایټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر 1,15,000 ته نږدې شوی او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د 15,00,000 نه اوړېدلې ده. په بلوچستان کې د پاکستان د فوج په یو قافله وسلوالو برید کړی چې پکې 3 فوجیان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د بلوچستانو وسلوال تنظیم بلوچ لیبریشن فرنٹ د دغه برید ذمہواری په غاړه اخیستی. فوج وایي سیمه په خپل ګیره کې اخیستی ده. دغه پیښه د بلوچستان نه 300 کیلومتره د سویل په اړخ د گیجک په سیمه کې شوې ده. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ویلي د نهې په ورځ دغه وسلوال برید د پنجګور د گیجک بانډه کې هغه مهال وشو چې فوجیان په ورځنۍ ګزمه بوخت وو. او ویلي په جوبلو کسانو کې یو پوځي افسر هم شامل دی او هسپتال ته رسول شو عسکرو کې د 15 تنو روغتیایي وضعیت د خطرې وړ بللی دی. د بلوچستان وسلوال تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دې برید پړه په غاړه اخیستی او د دغه ناچله ګرځول شوي تنظیم ویان ګهرام بلوچ د نامعلومه ځایه مطبوعاتو ته ویلي د دوشنبه په سهار برید کوونکو پنجګور کې د فوج د 15 ګاډو کاروان په نخه کړی دی. د بلوچستان د مکران ډویژن پنجګور او هغې سره پیوست سیمې تر دې وړاندې هم د اړې ګړې ښکار پاتې شوي او دغلته زیاتره مهال په تیرو وختونو کې هم وسلوالو ډلو په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمه په پښتونخوا کې د ورګړېدو 2 کال وروسته هم د سیمه ځای خلک وایي هیڅ مثبت بدلون یې تر دې دمه نه دی لیدلې او په حکومت یې نیوکه کړي دي. د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي. د سیمه وکیلان وایي تر اوسه په یو شمیر پخوانیو قبایلی سیمو کې عدالتونه نشته او د یو کوټلي عدالتي نظام ارمان لا تر اوسه دغه تنګړې پروت دی. ځای خبریالان وایي په دغه سیمه کې د پخوا په څیر اوس هم لیویز واکونه امنیتي چارې سمبالوي او پولیس لا دغل تخپل کار نه دی پیل کړي. حکومت وخت په وخت وای په قبایلی ضلعو کې د ترقۍ کارونو لا ځانګړي فنډونه ورکړي دي او په سیمه کې امن پځای کړی دی او ډیر زر به خلک په دغه سیمه کې یو مثبت بدلون وویني. خولس په دغه حکومتي تسلیو نیوکې کوي او وای حکومت اوس هم دوی ته د برابرۍ په اساس نه ګوري او د دغه سیمه خلک د ژوند د بنیادی سہولتونو لکه هسپتال، سکول، انټرنیټ او د پاک اوبو د سہولت نه بې برخې دي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د هانګ کانګ په اړه ځانګړی صدارتي امر دستخط کړی چې تر مخه به دغه سیمه ته هم لکه د چین په سیر ځانګړی حیثیت ترلاسه شي. صدر ټرمپ دغه فرمان تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دستخط کولو وروسته په چین ټکونه کړي او ویلي دي د چین ترقی د امریکای لپاره لوی خطر دی. دا په داسې حال چې چین او امریکا د یو سوړ جنگ په لور روان دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم د وی ډی وی ډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ او تاسو مغاګه وزسی له واشنگتن ډی سی نه اوریز ساسو کور په فواد لامیم او د خبرونه د نن ورځې موضوع مو په افغانستان کې د سولې او د امن د پروسې په تړاو مسایل ټاکلې دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د افغانستان د سولې او د امن پروسه د څو میاشتې بلکې د کانډې شو چې د افغانستان او د امریکا د طالبان د ټول چارواکي ولبل سره لیدنې کتنې مختوړي د سولې پروسه په ډیر فوریت سره مخته نزی لکه څنګه چې تمه کیدله او د بل خوانه د طالبان او د امریکا ترمنځ چې کوم تړون په دوهی کې لاسلیک شو د غنه 115 شوزی تیر شوې هغه اوله مرحله تیر شو او امریکایانو ویل چې په افغانستان کې زمونږ خپل هغه وادي پر ځای کړل او خپل د پوځیانو شمیر مو هم را کم کړ. اوس د طالبانو واره دي چې دوی هم په خپل وعده باندې وفا وکړي. نو زمونږ په د خبرونه په لړ کې به د مختلفو ملمنو سره د دغو مسایلو پر مختلفو اړخونو باندې خبرې وکړو. لومړی راشي چې د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزی سره خبرې وکړو چې هغه زما د خبرونه ملمه دی او د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه باندې به ورسره وغږیږو. ښاغلی احمدزی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه جناب لامی صاحب تاسو ته او د ډیور رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو
سلامات. د طالبانو او د امریکا ترمنځ چې کوم لوزنامه یا تړون په دوهی کلاسیک شو او د غنی 115 شو زتیری شو او امریکایانو ویل چې مونږ خپل قواوی په افغانستان کې کمې کړل. دلته په افغانستان کې د بل خوانه د طالبانو حمله هم زیات شوې دي. اوس پښتنه دار ولړیږي چې په افغانستان کې ک خارجي قواوی کمیږي یا اگر اوزی دا به په امنیت باندې اثرات کوي او خصوصا په د پاوز د افغان پاوز په فعالیتونو به اثرات کوي.
ډیر زیات مننه لامی صاحب خموزوم انتخاب کړی ده. دقیقا لکه څنګه چې تاسو سره وکړه د افغانستان اردو په ټوله کې دفاعي او امنیتي ځواکونه که چیرې تاسو مقایسه کوئ له تیرو کلونو سره واقعا د هرې ورځې په تیریدو سره دوی ځواکمن کیږي، تجهیز کیږي، سمبال کیږي او واقعا هم په هوایي برخه کې هم په ځمکني برخه کې دوی له ډیرو زیاتو تجربو څخه دوی ترلاسه کیږي. نن موږ د معارفې په میدان کې چیرې تاسو وګورئ ساسو دفاعي او امنیتي ځواکونه تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. هغه د افغانستان د اراضیو د نیولو په موخه د هغو ساحو چې شپږ کاله 15 کاله د دښمن په واک کې وتوانېدل چې دا په ډېره ښه توګه د هغوی له کنټروله را وباسي او تر ننه په ډېر ښه شکل باندې هغه د افغان کنټرول کړي. دا مې د دې لپاره تاسو ته ویل چې واضح شي تاسو د دفاعي امنیتي ځواکونه هم د کمیت له لحاظه هم د کیفیت له لحاظه ورځ په ورځ د پیاوړي کېدو په حال کې دي. نن چې زه تاسو سره خبرې کوم ځمکني عملیات په ټول افغانستان کې د خپل دفاعي امنیتي افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي چې موږ په دې برخه کې د نړیوالو همکارانو همکاري په عملیاتونو کې نه لرو، البته په ځمکني عملیاتو کې. په هوایی عملیاتو کې زمونږ هوایی برخه کاملا وده کړې ده، او د تیرو کلونو په پرتله حتی که چیرې مونږ مقایسه کړو د 15 کاله مخکې سره، نن یو لوی تفاوت تاسو احساسولی شئ چې ډیری هوایی عملیاتونه بیا هم ستاسو د دفاعي امنیتي افغان ځواکونه ترسره کوي. ولې په دې برخه کې هوایی برخه کې مونږ سره نړیوال همکاران همکار دي چې مونږ د دوی له همکارۍ نه منندوی یو او اغېزمن تمام شوي دي. دا اطمینان مونږ خپل خلکو ته واقعا او په ډاډه اطمینان ورته ورکوو چې په دې برخه کې به کومه خلا نه رامنځته کېږي، د ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کاملا آماده دي، او خارجي همکاران به دائم العمر به مونږ سره نه وي.
او بغې تاسو مخکې ویلي چې په ټول افغانستان کې اوس ځمکني عملیاتونه چې دي هغه افغان ځواکونه مخته بیایي، زما پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه اوس په کوم حالت کې دي؟ یو څو وخت مخکې خو په دفاعي حالت کې وو، بیا وروسته بیا د تهاجمي حالت، اوس په څه حالت کې دي؟ اوس تاسو حملې کوي او که د دفاع په حال کې است؟
مونږ هغه کوم هوکړلیک چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ امضا شو، مونږ هغه ته په احترام سره راغلو، کاملا دفاعي حالت ده. اما ومولیدل د ورځې تیریدو سره چې دښمن خپل حملې د تیر په تیر باندې ترسره کولې په افغان ځواکونو باندې، بیا هم مونږ راغلو دفاعي فعال ته. دفاعي فعال په دې معنا باندې که چېرې ته په خپل موضوع کې اما دښمن کوښښ د دې کوي چې تا باندې حمله وکړي، بیا ته اجازه د دې لرې چې هغه حمله یې دفع کړي، او که چیرې دوی حتی حمله نه یم کړي، د دې آمادګي نیسي چې په تا باندې حمله وکړي، نو ته کولی شې چې ورباندې حمله وکړي. اما دفاعي حالت فقط په خپل موضوع کې که چیرې دښمن در باندې راځي، نو ته فقط خپل ځان دفاع کوې. فعال دفاع بیا تفاوت دا دی، مونږ راغلو فعال دفاع ته، ولې متاسفانه بیا هم په دې لړ کې دښمن خپل بریدونه زیات کړل. وروسته لږنه مونږ یو څه موده تهاجمي حالت کیو، اما اوس بیا هم مونږ ډېر زیات تاکید مو په دې دی سولې ته که چیرې څومره قرباني هم ورکول کېږي، ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه دې ته حاضر او آماده دي. اما دښمن که چیرې د دې خوانه داسې کومه نښه نښانه نه لیدل کېږي، نو دفاعي او امنیتي ځواکونه دې ته اړ دي چې خپل عملیات ترسره کړي. بیا هم مونږ هغه موافقنامې ته ژمن یو، او د دې په احترام باندې مونږ خپل عملیاتونه که چیرې دښمن کوم تحرکات لري په هغو سیمو کې، مونږ عملیات خپل ترسره کوو. اما مقابل لوري متاسفانه هغه کوم موارد چې په توافقنامې کې وو او د هغې پر اساس باندې کومه ژمنه چې دوی په هغه توافقنامې کې کړې وه، د هغه په اساس باندې دوی عمل نه دی کړی، او هغه ورځ په ورځ تاسو ګوري د دوی شدت د حملو حتی مخکې د توافقنامې نه چې کوم حالت کې دوی وو، اوسني حالت سره که چیرې تاسو مقایسه کړئ، د دوی د حملو کچه لوړه شوې ده. نو دا په دې معنا دی چې دوی توافقنامې ته بیا هم ژمن نه دي. نو دفاعي امنیتي ځواکونه بیا هم خپل خلکو ته مونږ اطمینان ورکوو که چیرې خارجي ځواکونه زموږ نړیوال همکاران کمیږي، دلته احساس د دې نه کېږي چې امنیتي وضعیت کې به تغییر راځي، او ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه د دې توان نه لري چې امنیتي وضعیت په ټول افغانستان کې هغه کنټرول باندې ونی.
څو وخت مخکې خصوصا یو کال دوه کاله مخکې دا ګنګوسې اورېدل کېدلې چې طالبان غواړي حداقل یو لوی ښار یا یو ولایت ونیسي، چې په د سولې د خبرو نه مخکې حداقل یو لاسته راوړنه ولري په پوځي اړخ کې. او په دې برخه کې مونږ ولیدل چې مثلا په فراه ښار باندې حملې وشوي، په کندوز باندې حملې وشوي، په غزنی باندې حملې وشوي. اوس داسې د حملو څه نه اورېدل کېږي، علت یې څه دی؟ آیا اوس هم د افغانستان کوم لوی ښار یا غټ ولایت د طالبانو د حملو د ګواښ لاندې دی که نه؟ په دې برخه کې ملي پوځ څه تدابیر نیولی دي؟
مونږ ته هغه کوم برنامه چې نظامي مونږ خپله لرو او د خپلو خلکو او خاورې څخه د دفاع په موخه، هغه ته مونږ کاملا آمادګي ورته لرو. دښمن په تیر کال کې هم کوښښونه ډیر زیات وکړل چې یو ولسوالۍ یا مهمه سیمه چې تاسو یادې کړلې د یوې نقطې ته سقوط ورکړي او هغه خپل کنټرول کې راولي، او خوشبختانه دوی په دې باندې ونه توانېدل. د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دوی ته کاملا آمادګي لري که چیرې دښمن په کومو سیمو کې هلته تحرکات ترسره کوي مخکې دې نه چې دوی خپل هدف ته ورسیږي، اهداف یې عمل ته شنډ کیږي. او موږ په دې برخه کې هیڅ ډول مشکل نه لرو او خاص برنامه ورته لرو. په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې دفاعي امنیتي ځواکونه په آماده باش حالت کې دي که چیرې د دښمن یا مقابل لوري نه داسې کوم ترک لیدل کیږي، نو هلته موږ عاجل اقدامات خپل ترسره کوو.
او یوه وروستۍ پوښتنه مزه صاحب، د ملکي یا عامو خلکو د تلفاتو قصه ده چې په دې باندې رپورټونه هم راغلل. تازه رپورټ د کمیسیون د بشري حقونو د کمیسیون د خوا خپور شو. د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د پاره څه تدابیر نیول شوي دي، او ولې دغه مرګ ژوبله لا هم باید عام خلک وګالي؟
جناب لامی صاحب، د عام خلکو د تلفاتو مخنیوی د دفاعي امنیتي ځواکونو د کار په صدر کې دی، موږ ته اولویت کې دی چې واقعا هر چیرې چې موږ عملیات ترسره کوو، هر قومندان ته او هر موظف کس ته چې جګړه رهبری کوي هغه ته اولین لارښوونه او هدایت ورته دی چې ملکي تلفات باید ونه لرو په دې عملیات کې. اسلحه د دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا چې اخیستل شوې ده، د هغې میل هغه چا ته متوجه دی چې د افغانستان د خلکو دښمنان دي، د بې خاورې دښمنان دي او د ملي ګټو پر خلاف دوی جنګېږي، نه د خپلو خلکو په لوري موږ هغه میل وګرځو. دقیقا یو مورد نه، په سلګونه موارد تاسو ته اسناد وړاندې کولی شم په هغو سیمو کې چې دښمن هلته شتون درلود او د هغې په نږدې شاوخوا کې عام خلکو هلته عملیات د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا نه دي ترسره شوي. دا خاص د دې لپاره چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي. موږ دښمن پیښی دی چې له هغه ساحې راووځي، یو ورځ هم ورته منتظر شوي، یوه هفته هم ورته منتظر شوي چې دوی له هغه ساحې راووځي چې خلکو ته تلفات ونه رسیږي. اما د عام خلکو ته د تلفاتو د رسیدو اصلي لامل عامل خپل طالب دی او نورې تروریستي ډلې لکه داعش او داسې نورې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي، دوی اصلي عاملین دي. متاسفانه طالب مسبب د دې دی چې د خلکو کورونو ته دننه کیږي، مقدسو سیمو ته دننه کیږي، او هلته په افغان دفاعي امنیتي ځواکونو باندې انداختونه کوي او خپل هغه تحرکات هلته ترسره کوي. پس په دې اساس باندې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه په دې ته متعهد دي چې عام خلکو ته تلفات ونه رسیږي، حتی د یو ویشتو په اندازه باندې دنه غوړي، چون دوی د خپلو خلکو د دفاع مخه راپاڅېدلې دي. پس هېڅ دلیل شتون نه لري دوباره دوی خپلو خلکو ته تلفات ورسوي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ښاغلی روح الله احمدزی صاحب چې زموږ په خبرونه کې حاضر شوي او معلومات مو له موږ سره شریک کړل.
ډېره مننه تاسو ته، تشکر.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړئ.
د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ستړي مشي، بیا هم له تاسو سره یو ز فواد لامی ما او د خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوري. او د خبرونه په دې برخه کې موږ یو بل قدرمن میلمل رو چې هغه د خیبر پښتونخوا پیژندل شوی سیاستوال ښاغلی افراسیاب خټک صاحب دی چې ورته خره غلاس وي. خټک صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه، کور مو ودان.
او سلامات اوسې خټک صاحب، له تاسو نه غواړم دا وورم چې تاسو په نظر د افغانستان کې د سولې کوم عمل چې د دوهې د تړون نو وروسته پیل شوی دی، نو هغه په کومه خواته روان دی؟ آیا تر دې ځای پورې چې روان دی تاسو یې کامیاب ګڼئ که ناکامه؟ کمزورتیاوی څه دي او هغه کامیابی نقطې تاسو د نظر څه دي؟
ارزداري چې زمونږه خواهش، امید او دعا خدا دا چې دا خبره ترې دی په مخ لاړ شي، دزبندي وشي، بین الافغاني مذاکرات وشي او افغانستان کې صلح راشي. خو چې دا پروسه څنګه روانه ده نو دې کې ماته ډېر مشکلات ښکاري. او د دې مشکلاتو او د بغرنجیو سرچینه چې دا هغه د دوحا په معاهده کې د کوم چې امریکایي او طالبانو منځ کې شوې ده. کله چې امریکایانو دا څلورو نقطو کې دوه نقطې بیلا او دوه نقطې بیلا کې دوه باندې طالبانو سره هوکړه وکړه نو هغه نه مشکلات وزېږېدل، ځکه چې دا ښکاره شوه چې امریکې لپاره عمده هدف چې دی هغه افغانستان د خپلو قواو رایستل دي، او طالبانو لپاره هم عمده خبره دا وه چې امریکایان د افغانستان نه اوزي. هغې نه وروسته څه کېږي نو هغې باندې ډېر په دې معاهده کې ټینګار نو نه پاملرنه هغې ته شوې وه. نو هغه مشکلات دا دي اوس رابرسېره شو چې مونږ ولیدل چې طالبان یعنی هغه څه چې هلته دوحا کې منلي وو هغه نه کوي، او هغوی امتیازات ترلاسه کړل، یعنی ضرورت زیات امتیازات ترلاسه کړل، یعنی د خپل مشروعیت یعنی پرسمیت پیژندګلانه جهاني ټولنه لخوا نه. دا داسې واقعیتونه وو چې دوی افغاني ټولنه کې خپل موجودیت ته دې جوګه نه وو چې دا امتیازونه ترلاسه کړي وي. خدا دوه په خبرو کې د امریکای چې کوم خپل مشکلات او یا داخلي ضرورتونه هغه لمخې او غي د امتیازات ورکړل، او اوس طالبان چې تاسو ګورئ چې خبرې شروع کېدو کې خبرې ځندي، ځکه چې هغه داسې نه ښکاری چې ډیر علاقمندي چې یو سولایز حل ته ورسیږي، او داسې ښکاری چې هغه د پخوا په شان ډیر جامد نقطه نظر لري او ډیر افراطی موقعیتونه موزګریان لري.
خټک صاحب، نایټو هم یو بیان جاری کړی دی، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د دوه اغلو زمه چې لاسلیک شوی و د غنه هغه اول مرحله ختم شو، 115 د شوزي تیر شوی، او په دې 115 د شوزو کې امریکایانو چې څه وادي کړی وي د دوی په وینا هغه وادي پوره کړی دي، د پوځیانو شمیر رقم کړی او له 5 پوځي اډونه هم دوی پر شا شوی دي. اوس ناتو او امریکا دا وایي چې دوی په افغانستان کې د ائتلاف پوځیانو حضور شرایط پورې تړلې ګڼي، او ناتو ویلي چې د سولې بهیر د ملاتړ په خاطر به د خپل پوځي حضور په اړه مشوره وکړي. نو آیا تاسو دا امکان وینئ چې که په افغانستان کې تشدد ختم نشو او لکه هغه څنګه چې تمه کیږي هغه څه د امن پروسه مخ ته ولاړه نشي، نو دا امکان شته چې بیرته ناتو امریکا په افغانستان کې پر خپل حضور یا شتون له سره کتنه وکړي او بیرته پاتې شي په افغانستان کې؟
زما خیال دا دی چې موږ چې ناتو خبره کوو نو دا یو اتحاد دی، خو په دې کې شاملو هیوادونو ټولو دریز یو غندې نه دی. د امریکې خپل ضرورتونه دي، ډونالډ ټرمپ انتخاباتو کې کاندید دی او هغه غواړي چې دې کال اخیره پورې خپل قواوې د افغانستان نه وباسي او انتخاباتو کې په دې ډول جوزان ته همدردي جلب کی او خلکو ته وایي چې ما وعده کړې وه چې امریکي عسکر بورا ولما کور ته ارمړا وسته، مګر اروپایي هیوادونه دنه زیات لږ مناسب او معقول دریز لري. هغه مشکلاتو پوهیږي چې افغانستان ته چې کله هم نړۍ شا کړې ده، لکه چې په نوي کالونو کې کړې وه یا تیام اخرو کې په نوي کالونو کې، او په نتیجه دا شو چې بیا ټول دنیا ته مسلې وزېږېدې، نو هغوی لږ واقعیت بینانه دریز دی د امریکې په تناسب کسوګوري. لہذا داسې ښکاري چې دا یو معقول دریز دی، مګر زه نه پوهېږم چې امریکایان دې دریز ته څنګه ګوري او عمل کې به امریکایان آیا دې ته غاړه کېږدي که نه، ځکه چې لکه چې ما ارزو کړو هغوی د ټول مذاکرات په دې ډول وکړل، د چوکاټ چې جوړ کړی دی معاهدې لپاره هغه داسې جوړ کړی دی چې هغوی د افغانستان خپل قواوې ایستل غواړي.
د دوه د تړون دویمه برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه د افغانانو ترمنځ خبرې او د سولې په لور ګام اخیستلو د تشدد کمیدلو دا مسایل وو، که چیرته دغه برخه ناکامه شي آیا د سولې دغه لوزنامه یا دغه پروسه په ټوله ناکامه شي، او که ناکامه شي د سیمه په هیوادونو په خاصه توګه په ګاونډي هیواد پاکستان به اثرات څه وي د امنیت د لحاظ او د سیاسي مسایلو د لحاظ؟
ارزه ده چې مونږ د پکلک ملاتړ کوو چې افغانستان کې اوربند پکار دي او افغانستان کې د افغانانو منځ کې خبرې پکار دي تر څو چې یو پایدار صلح او امن افغانستان کې راشي. مګر دا خبره چې یعنی په دې مذاکراتو کې اوسه پوری پرمختګ بل نه شوی. نو ګوره دا خو طالبانو ایس دې ته توجه نه یا دې ته د کیس علاقه نه خېلې چې هغه په ګویا په افغانستان کې خبرې ترې او امن غواړي، ځکه چې دا خو د شنه دي چې نن شپې 12 بجې پورې وو لوی لوی جنگونه وی حمله وی او 12 نیمه بجې په افغانستان کې امن راشي. ځکه خو نه دې لپاره خو یو فضا جوړیږي، رو تشدد او خشونت په کار کې کمواله لیدلې وي، مګر دا دي دوی یعنی ځانمرګي بریدونه کوي، دوی په موټرونو کې چودنې کوي او ملکی خلک په دې کې وجدي او مسؤلیت اخلي او بیا هم تمل لري چې خبره ترته کوئی فضا په کار کې نه او بل به مدد شي. اي اوس پوری سیاسي خپل ستراتیژي نه داخلي دا څه نه کوي چې د برق بٹن نه شي حکومت شي دا به تاسو برکې نو دا به بجلی به برېښنا به قطع شي او چې قطع کې دا به برېښنا روانه شي. دا څه نه ده، دا خو دینه لپاره یو تدریجي کار په کاري کار خو خاري نه هیڅ خاري نه چې طالبانو سیاست دا بخه کړی دا دوی امن ضرور ولای تا مفاهمت تا بخه کړی دا دوی سیاسي سازمانونه جوړ کړی دي دوی سیاسي کار ته مخه کړی دا ټول خبر دی سیاسي پانګه جوړول غواړي هغه خو خارجي سیاست دې لپاره کوي چې امتیازات ترلاسه کړي او داخل کې خشونت دې لپاره کوي چې په زور قدرت واخلي. دا ستراتیژي خو تخت کاری دې ستراتیژي کې بدلون کم دی چې او ټول څه پرې درشي. اول خبره خدا دیمه خبره ده چې خدای مکه کدا پروسه ناکام شي دا به ډیر لوی فاجعه وي. هغه وجه ده چې څلبي ښکالا جنگ نه چې سبق زده نه کړی شو نو بیا به خدای مکه دا بیا قیامت پورې د ښکاری چې خلک سبق نشي زده کولای، عبرت نشي اخیستلی دي حوادثو تاریخ نه تاریخي تجربه نه. نو ارزاده چې افغانستان لپاره خدای نو ویجاړونکي او تباکونکي خبره ده، خو دې سیمه د پاره هم ده. پاکستان د لپاره هم مونږ لیدلې دي چې په خوا چې پاکستان کله د بار بار ویلي چې پاکستان باید خپل زور سیاست بدل کړي او افغانستان سره ورولۍ وکړي، دوستي وکړي او افغانستان کې تر ټوپک مار لیګل بند کړي. دا خبره موږ څنګه کوو چې پاکستان ته دې خبرو ډیر زیان رسولی دی. پاکستان اقتصادي توګه باندې ورشکست دی، تقریبا خارجي قرضو لاندې ډوبي تر پوز ډوب دی. پاکستان تاسو ګورئ اوس هم صندوق کی وجہ بین المللی کا یو قسط بند کینو پاکستان کې بیا معاشونو کول پر پیسې نشتا. نو پاکستان کې او بل طرف ته ډیموکراسي ډیره ضعیف شوه د پاکستان کې تصویر دل چې ډیموکراسي چې دا سکوت ته نږدې ده دلته کې یو نیمه نظامی حکومت اوس په دې وخت کې په زیاده. نو دا پاکستان لپاره ښه خبره خو نه ده او دا چې خدای مکه کده حوادث افغانستان خراب شي. موږ مخکې لیدلی وو چې اول دا اور په زمونږ قبایلی سیمو ته راغلو چې کومه په خوا به فاټه ورته وي، بیا دا پښتونخوا ته راغلو، بیا دا رو اٹک نه راپورې وته، بیا اسلام آباد ته راغلو، بیا دا کراچۍ ته لاړو. یعنی اسلام آباد بازار کې به دکاندارانو پیسې ورکولې باج به ورکولو ترګرو ته، کراچۍ کې سلویخ فیصد کراچۍ خار چې دی نه به ترګرو باج اغستو. یعنی په پیښور کې ټولې د اشرافیه کورنۍ چې وي ټول به باج ورکولو ترګرو ته. نو دغه پاکستان کې موږ لیدلې دي دا به بیا یعنی ولې نه کیږي، یعنی د څه زمانه ته څوک د دې خبرې تضمینول شي دا بیا نه کیږي. نو پاکستان لپاره به ډېره بد ورځ وي او د ټول ملبه پاکستان باندې پریوزي د ټول جنگ. نو لهذا د ټولو هیوادونو او لسونو په ګټه ده چې معقولیت اختیار کړي او د طالبانو په خوانی سیاست باید په دینه لاس واخلي او سیاست راشي جمهوریت نظام ته راشي. که خلکو رائے ورکړه شل زلا حکومت کې راشي، مګر که خلکو رائے نه ورکړي په زور باندې کلی نه کیږي. دوی په خوام یو تجربه کړې ده، هغه تجربه بل اخره ډیره ناکامه فاجعه ته لاړه. نو خدای مکه چې هغه تجربه بیا تکرار شي.
خټک سر تاسو ویل چې طالبانو په دې برخه کې حملو ته زور ورکړی دی او د سولې په برخه کې کم ګټور ګام نه دی اخیستی، خو زما پوښتنه دا ده چې افغان حکومت تر اوسه پورې د سولې په برخه کې څه داسې کارونه کړي دي چې سولې ته ځان نږدې کړي او خپل هغه ژمنې ښودلې وي ستاسو په نظر؟
ورجیزه یعنی د سینوایم زده افغانستان حکومت وکیلیا دغه نمائنده نه مچ غریب بنیاد خبر ای طرف نه خبرې وکړه. خدا ویل شما چې خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی او نور افغان مشرانو ډاکټر صاحب عبدالله او یا نور سیاسي زامت چلته کې دي حامد کرزی صاحب دي نور مشران دي، دوی ټول دا همت وکړو او دا د اوس سلور زرونه زیات طالب قیدیان چې دي خلاص کړی دي. دا آسان کار نه، دا یو داسې معاهده و چې هغه د امریکای او طالب په منځ کې شوی چې د کی د حکومت ناس نه او بیا داسې و چې طالب اوربند نه کړي که اوربند کړي وي نو بیا د بندیانو پر خلاصول یو طبیعي خبره وخاري ده خو جنگ روان دی او هغه خپل مخالفین اله کړل چې هغه بیا واپس لاړ شي جنگي مورچو کې کینی په دې باندې حمله کوي نو دا خپل یو داسې لوی ګام وو چې چا شک وینو هغه باید اوس قناعت پیدا کړي وي یعنی نور قدمونو نه علاوه چې امدګی کار کړی دا حیاتونه جوړ کړی دي او د سولې شورا دا پیل کړی دا د ټول ګامونه دی هغه طرف ته دي زه ریکوم نیمګړتیا وی زه د سینوې ما چې هغه مطلق سلفي صدا ټوله خبره سمې دي هغه کې هم دا خبره وی چې اصلاح وړبو یو باید اصلاح شي منتها د طالب په تناسب یا موازنه یا مقایسه کې تاسو ته وګورئ نو افغان حکومت د سولې لپاره ډېر زیات امادګي ښکاره کړې ده او هر خبرې ته تیار دي
خټک صاحب د طالبانو په منځ کې پالیسیو ته هم کله کله اشاره کیږي ځینې کسان په دې باور دي چې د نن په طالبانو کې داسې کسان شته چې وایي چې اوس امریکا د قواو مسله چې حل شوې ده او هغه په خوا به چې د جهاد پلمه ورته بهانه ورته کوله چې د خارجي قواوی دي اوس چې هغه حل شوې دي اوس چې د امریکایانو سره ډزبندي شوې ده نو دا باید د خپل افغانانو سره جنگ ونی شي او جګړه ذاتی بس شي خو دا نور طالبان هم شته چې وایي چې نه باید اوس جګړې ته لا زور ورکړ شي او واک ترلاسه شي نو تاسو په نظر دغه اختلافات څومره کولای شي چې د نن په طالبانو کې د دوی د اختلاف نظر باعث شي او د دوی په آینده تصمیمونو باندې اثر واچي آیا طالبان رښتیا هم پر رهبری په کچه یو لاس تي کنه
نو اختلاف نظر خو موجود دی او د خبرونو څنګه راوځي تاسو مو نورو جرنالستانو هم د خبرو اورېدلې دي چې دا اختلاف نظر شته او ولې بنوي یعنی دا ټول خلک خو جنگي اقتصاد کې برخه نه لري ټول خلک خو مثلا پاکستان یا نور هیوادونو سره داسې اړیکې نه لري چې هغه لپاره دی د خپل وطن پلونه والو ځای سړکونه دی رنگ کی شفاخانه دی رنگ کی دا خو یقینا چې ټول افغانان چې کاغه د حکومت سره ډیر مخالفت هم لري دا کارونه نه کوي نو ځکه دا اختلاف خو موجود دی او وی به خامخا وي او خو اصل خبردار چې ډیر مهمه خبردار چې لکه چې ما مخکې وزل تاسو سره مورکه کې ویلو چې دې کې دا د موعده کې د لوزنامه چې په دوه کې شوی دا په دې کې ډیر لوی کمبود دا دی چې دې کې د افغانستان نه بهر چې کوم پیغامي دی هغه هیڅ ذکر نشته خبردار چې دا پیغامي خودی د پر نه جوړ شوی چې سولې راولي دا پیغامي خو جنگ د پر جوړ شوی دی نو چې دا ترل شوی نه نو جنگ څنګه بنديږي نو دا هم یو ډیر لوی سوال دی او بل دا چې ایران او پاکستان ایران وګوره ایران سره اوس داسې خلک شته چې جنگیالیان دي مثلا سوریه لپاره افغانان تربیت کړی دي پاکستانیان تربیت کړی دي دغه چې پاکستان سره هم دلته خلک جنگیالي شته نو دا اصل خبره ده چې دوی هم باید پاکستان او ایران باید په غو د ختمولو لپاره یو نظام الاوقات اعلان کړي دا ډیره مهمه خبره ده دا د افغانستان کې د روغې جوړې نه بیل نه ده بلې دي شي نه ځکه چې د جګړې سرچینه دلته ده او چې دا سرچینه دې بده شویل تک څنګه سولر راتلی شي
طالبانو چې تشدد ته زور ورکړی دی او 14 حمله حکومت وایي چې طالبان غواړي په دې ډول سره په دې قسم سره دوی آینده کې چې د بین افغاني مذاکرات کوي پهغه کې لوړ لاس ولري او په اسلام په دې ډول ځان ته یو قوي موقف غواړي اختیار کړي چې بیا په مذاکراتو کې ډېری هغه ګټ ترلاسه کړي ستاسو په نظر دغه سه حمله چې طالبان کې یو خلک پکې وژل کیږي او په دننه په هیواد کې او بهر غندل کیږي دا و طالبانو ته په سیاسي برخه کې ګټه ولري کنه د دوی خصوصا په آینده بین افغاني مذاکراتو کې
دا ورته هیڅ ګټه ونه لري ځکه چې افغانان د جنگ نه ډېر ستړي دي او د جنگ مخالف دي هر څوک چې جنگ کوي جنگ ته ادامه ورکوي او د ټوپک پښپېلې مسلې حل کوي اغه افغانانو کې محبوبیت کلم تر نشي لاس کوله کلم افغانان اغه شاته نشي درې دي نو که طالبان دي غلط فهمي کوي چې ټوپک په زور یا تشدد په زور به اغه افغانستان ځان ته تسلیم کړي نو دا بيخي یو لیونی خوب دي اصل خبردارا چې دي افغانانو زړونه اغه خلک غټل شي چې څوک سولې ته ملا وتړي خو د دې مشكله مسله دا ده چې آیا طالبانو سیاست زده دي آیا اغه سیاست ته آماده دي او که ټول د خشونت چې دا یو قسم ته د ژوندۍ یو طرز جوړ شوی دی یعنی یو قسم ته دا غي ژوندون تیرولو طریقه د خشونت نه بغیر نه دا یو مشکل کاری او دا کوم ځکه چې وګد جنگونه شي ټول ټولونو کې دا وی دوه مشکل دا دی چې پاکستان کې کوم سازمانونه جوړ شي افغی دا تاسو لري د لا مجاهدینو سازمانونه چې اته هم کولونه کیو نو پاکستان خې جنگي ماشينونه جوړي یعنی سخت پاکستان ماشينونه چې دا جنگي ماشينونه خو موثر ماشينونه ني خود سیاسی ماشينونه ني ځکه چې پاکستان کې جوړون کې چي د خپل پاکستان کې سیاسي ګوندونه نه پری دي سیاسي ګوندونه مړی خپکای نو بل هوا تبا غي سیاسي سازمان ور کیا نو لګدا طالبانو بارک دا سوال دی چې اغوی آیا واقعا یو سیاسي ګوند دی سیاسي نوزت دی سیاست ته اراده لري او د دې ته تیار دي چې خشونت په ځای سیاست او سولې ځای لارې دی مبارزه یا دی سیاست ورکی دا سوال اوس پوری جواب ما په خیال کې ورکړی شوې نه دی
خټک سے د دې مسایل نو کورتی شو یوالو مسله چې اوس د جهان او د نړۍ په کچه ده هغه د کورونا وایرس قصه ده د کورونا وایرس وبا چې راغلی ده نه یوازې افغانستان بلکې ټول ملکونه ځپلی دي او یو خود مریضانو قصه ده یو بیا د اقتصادي اثرات ټولنیز اثرات دي چې په لانګ ټرم یا په اوږد مهال باندې هم په یو هیواد باندې ډیر اثرات لرلی شي په افغانستان کې به هم دا سرات منګ وو ګورو پاینده او میاشو یا کال کې دغه سی موقع چې راغلی دی چې یو مصیبت راغلی دی په افغانانو باندې او آیا دا خو دواړه په افغان حکومت باندې یو شان مصیبت ته هم په طالبانو په ټولو باندې نو دا به د دوی یو نقطې اتصال شي چې دوی سره بیرته راټول شي او وایي چې دغه وبا یا دغه مصیبت سر د مختلفو اثراتو سره د مقابلې په صورت کې باید موږ سولې ته غاړه کېږو او کنه دغه وبا باب د دې بایس وګرځي چې دا د سولې او د امن پروسه لا پسې خراب شي او اثرات نه وړه په دغه پروسه باندې پریوزي ساس په نظر
ارزاد چې څومره پورې چې عادي افغانان دي نه افغان ملت دی افغان ولست دی هغه کې دا همدردی مینا ترهم او دا خبره شته عزیز ولی او تړون شته نو هغه خو دې بار کې ما یقین دی چې یو بل تبو لاس ور کی او یو بل تبو وګه کته کی او یو بل سره کومک وکي مګر دا مشکل دار دی چې دا وګه جنگ چي دی د څو مسلې پیدا کړې دي یو مسله خدا دا چې دا د ترحم او د همدردی انساني عواطفو هغه مسلې کمزوري کړې دي او خلکو کې د ژوند اهمیت چې دی هغه لږ د جنگیالو په ذهن کې کم شوی دی دویمه خبر ده چې د جنگ سره تړلی مضبوط اقتصاد دی تور اقتصاد د مخدره مواد چې دي میلیارډونو ډالرو هر کال دی نه علاوه د قاچاق نور سامان دی وسلې قاچاق دی قاچاقونه دي د کټیلو تجارت دا ګټي او قسم ته خلک نه پری دی چې هغه دی وخت چې کوم ضرورت تاسو بل سم خبرو کا چې کرونا وایرس مقابله یوازې چې دولت حکومت او ټولنه دا ټول سره لاس یو کی نو هله د دې مو سره مقابله کوي چې دا داسې بیماری ده چې دا ښکاری نه او داسې دی چې یو کس ته ولګید نو لکه چې ټول ته کېدلی ځکه چې امکان دا دی چې ټول اړیو ته لګیدل شي او خوري لہذا دې کې بغیر د دین بل الله رنيسته چې همکاري وشي غیر مشروط همکاري پکار ده مگر دلته کې مونږ ولې دل چې د سه کار نه دی روان دا ته اته اوربند کول ته تیار نه دی چې هغه یعنی په دې کې وړو کې ګام کې دی شو مهم ګام وړو کې ګام کې دی شو هغه نه کوي نو لا نور دین مخ کې خبره وسکي نو خو دې نو کې په دې سره مشکلات چې دی هغه زیاتېږي او یو طرف ته د جنگ په لاس خلک بری بل طرف ته کرونا وایرس د خلک بری نو دا به یو قسم ته د افغاني ټولنې په بده فاجعه نور هم شدیده کی لہذا هر چا کې چې ذره بر افغانيات اسلاميات انسانيات شتا هغه ټول ته سره خاص تو کی په اجازه سره په خاص تو کوشش تاسو لګ د رحم نکا واخله او دی وخت کې یو بل سره پور بدل غچ انتقام دا خبره شاته کې او یو ځلې انسانيت اسلاميت افغانيت دره مخه کې او دې پرانا کې د دې وبا مقابلو کې وباګانې خو په ټول تاریخ کې د سې چې همیشه الک ناکام شي دي چې خلک ورته یو شي دي ټولنه ورته یو شي دي په ډوره بازو کې مشکلات شکل دنیا نړۍ کې دینه مشکلات شته او افغانستان کې دا مشکلات لږ زیات دي ځکه چې د جنگ حالات دي نو لدلته خلک زیات عاطفي ته ضرورت دی، زیات انعطاف ته ضرورت
دی. ډیر زیات مننه خټک صاحب ژوند یو سي چې از شو یو زمنګ په خبرونه کې او خپل نظریات مل موږ سره شریک کړل. آباد اوسئ.
کور ما آباد.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
بیا هم خرغلې دا ویو ای ډی ریډیو دا تاسو زموږ غاغله واشنگټن ډی سی نه اوري او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمار سره دی چې هغه په افغانستان کې د سولې د خلاصون د لارې شورا مشر په خاغله سید اکبر هغه صاحب دی چې له کابل نه موږ سره په ټلیفون پر کړه دی او ورته خرغلا سویو. هغه صاحب ستړي مشه په خیر اغلې اغه سب د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تړون د لاسلیک کولو نه 115 د شورزي تیری شوي او د دې تیری دو سره امریکا ویلي چې امریکا په خپل وادو باندې وفا کړی دا د ریډل دي او 15 هغه به سونه یا پوزي اړي چې دی هغه تشکړي دي او د پوجانو په کشمیر کې هم کمښت راوستي. خو پښتنې دا کړې چې طالبانو هغه رقم چې هغه قسم چې وعده یې کړې و تشدد نه دی کم کړی. نو زما پښتنه دا ده چې ستاسو په نظر د دوهې د لوزنامې یا د تړون دغه اوله مرحله څومره کامیاب تاسو ګڼئ تر اوسه پورې؟ په کومه برخه کې ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه شی چې باید شوی و نه دی شوی؟
اغه څه خالګاوی درلودې چې نن یې خالګاوی د راستنګن دی یو دا چې ما خپل طالبانو ته وویل چې مزوات لیلو چې تاسو کې ستاسو په مابین کې تاسو د امریکایانو په مابین کې د ملت باندې په داسې شپږ شل کې دی چې ښه سوای نو دا به اینده ستاسو په مابین کې انتقادات نه راتلای کراتلای او هغه به چاتول چې سلامت کې او بل ته سلامت کې نو یو خو د دې زما فکر باندې هغه وخت دا نه وکړل چې یو څوک له ځان سره ملګری چې هغه په طالبانو هم په فائدہ و فائدہ به دا و چې پر ګډاو چې فائدہ په طالبان بین الافغانی مذاکرات غواړي یا د پانانو د دې اقتصاد سره برابر یا د یو داسې سلسله غواړي چې افغانستان کې راشي او کدا نه وای کاش کې د نور ځنه په چې هغه د ملل متحد مربوط وای څنګه ځاګه یو څوک وای د دې په مابېش کې نن باغو د امتیاز به د غو سره وای چې هغه دا ویلی وای چې ملامت طالب دی یا ملامت د امریکا دی یا یو ملامت دی بل سلامت دی په دال فازو خدا نه او البته اوسنۍ حالات کې ګورو دواړه طرفونه انتقادات کوي د زمينه د انتقادات او سره برابر وای چې دا دوه خبرې ما وکړي چې دوه طرف وای هغه نه نو اوس دې ته زمينه برابر دي انتقادات سره مثلا طالب وای وای امریکایانو ډیر دې بمبارونه وکړل د دې مسره دا وعده کړی و چې څه په مر باندې کار نه لري مر په څه کار نه لري او امریکایان بیا دا وای چې طالب هغه په بعض شهرو باندې حمله وکړي دا سرغړونه ده ښکاره. نو زه فکر کوم چې دا انتقادات په دې دواړو طرفو زمینه برابر کړل او خبره البته کامل او مکمل نه و نو وستا خبري سرلشنيتي په اړه ته زوډوني وایلی سم چې په لوی سر کې ملامتیا په خارجانو ده. په دې نسبت باندې چې خارجانو د طالب سره درې خبري مثلا هغه ومده خبري کوي سره را بومه درې خبري دا دي چې توافقنامه امضا او د ابدجانو خلاصون او د بین الافغاني مذاکرات شروع کول دا مسؤلانه پریکړه ته امریکایانو او طالبانو سره وکړه. خو دا د امریکایانو مسؤلیت وو چې په لسو ورځو کې دوی باید بنجان خلاص کړي وای او حکومت یې په دې مجبوره کړی وای چې بنجان خلاص یې ولسمه ورځ به بین الافغاني مذاکرات ته رسیدګي کېدلی د امریکایانو خپل مسؤلیت به ادا کړی وای. دا چې امریکایانو مسؤلیت ادا نه کړي زه فکر کوم چې دا سرغړونه ده امریکایانو څخه وای چې دا هغه په تعقیب باندې څو شان رااله د حکومت د طالبانو ترمنځ شدت رالی او د جنگو د دواړو طرفو او د بنجانو موضوع هغه یو څل پنده چې شروع دی وسلې چې تاوله بنجان نه خلاص شي بین الافغاني مذاکرات دغه سره وزن بدل دا چې اوس حکومت وايي فقط وبنجان زرا ګرځوم زما په فکر باندې د غونې سلور وایي په ملک د درو طرفو تاوان وسو مثلا ما جانی تاوان وسو چې طالب دی حکومت دی او ملت دی د دوه ټول خلق د من دولاره د غونې سلور وایي چې د وایي خلق د من دولاره کاش کې دا موضوع خلاص شوی وایي نن به بین الافغانی مذاکرات شروع شوی وایي بین الافغانی مذاکرات هغه لار ده چې دواړو طرفو په مخامخ ناشته کې یو اندازه اعتماد دومره زیات دی اعتماد به راغلی وای او خبره چې کولای هغه به خپله خبره وای هغه میکانیزم چې امریکایانو د طالبانو ترمن جوړ شو هغه به نن پای ته رسیدلی وای د افغانانو ترمن به خپل میکانیزم جوړېدای.
تاسو د اعتماد د اعتماد سازی خبره وکړه ګوري ځینې کسان بیا دا اعتراض لري انتقاد لري په طالبانو باندې چې دوی دیوی خو جنگ کوي او په افغان عسکرو باندې حمله کوي د بل خوانه وایي چې زمونږ ټول 15000 کسان دې هم راخوشي شي په دې کې هم ولسمشر غنی د څلور زور نډیر کسان تقریبا دوی ته برته ورخوشي کړ دا چې وخت ورخوشي کړ چې هلته جنگ دوام لري هلته جګړه دوام لري هلته دوی طالبان په دوی باندې حمله کوي او دوی ورته څلور زور نو ډیر کسان ورخوشم کړ او دروسه پورې داسې کوم ضمانت هم نشته چې بین الافغانی مذاکرات د کومه نتیجه ولري او کنه او نتیجه به څه وي یوازې پایل ته لا دومره څلور پنځه زره طالبان خوشی کول غواړي نو تاسو فکر نه کوئ چې دا به ډیر لوی بای وي د افغان حکومت لپاره
زه فکر کوم لکه ما چې ول کاش کې دا څلور زره بنجان اشرف غنی هغه له سورو کې پلی وای نو به یو لږ بنجان پاته وای بیا به خلکو دا ورته ویلي وای طالب ته چې دا لږ بنجان دي یا تبادله سي یا د په نورو بنجانو باندې په بل لیس باندې یا د دې لپاره یو هیئت وټاکل شي مثلا اوس بعضې خبرې چې اشرف غني کوي یا د حکومت نور خلک کوي هغه د هغه لپاره ډېر د حل لارې شته یعنی مثلا یو خبره دا کې چې په دې بنجانو کې خارجیان شته اوس که داسې یو د ملت خاصه یو هیئت وټاکل شي چې بې طرفه یې اتي هغه به وګوري که خارجیان و طالب ته به وایي چې دا خارجي دوری که دا خمس سره نه وکړي هغه به جلا په بله لار باندې خدای اخلاص کړي نو به دا هغه به طالب دوری کړی وای دغه موضوع به نن حل شوی و اوس یې هم د حل لار شته خو دا چې اوس دغه موضوع د څلور زره بنجانو په څلور پنځه طریقې سره خلاص شول لکه اول وایي اشرف غني وویل چې دا زه نه خلاصوم دوه مارې وله مقید و مشروط یې خلاصوم او درې مارې بیا اشرف غني وویل چې خپل میکانیزم جوړوم سلسل خلاصوم تر پنځلو سو پورې خلاصوم بیا وروسته هغه عاقبت کې سره له څلور زره بنجان خلاص شول او د طالب د طرف هم شپږ سوه اووه سوه کسه بنجان خلاص شول نو کاشکې دا دوی په هغه وخت کې په خپل تاکلی وخت باندې خلاص کړی وای نن به دغه مشکلات من څه نه راتللی دا مشکلات بین الافغانی مذاکرات به دستي شروع شي وای او البته ته چیرې بین الافغانی مذاکرات شروع شي نو وای ملامتیا به په طالبانو اوس په طالب د ځان سره دا توجیه لري ورته وای ما سره امریکایانو ته څه وعده کړی و چې په لس ورځو کې به بنجام خلاصو او په یولسمه ورځ باندې به بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي او دا وعده ده چې نو چې طالب ټینګار باندې کوي دا وعده د امریکایانو دا چې وشي دا وخت د وخت امریکایانو کړی و چې په لس ورځو کې به بنجام خلاصیږي او یولسمه ورځ به بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي.
مولوی صاحب تاسو وایئ چې د طالبانو د خوا هغه بنجان چې دي اغه یو څه آزاد شوی دی د زور نه کم دی خو د بل خوانه ګورو چې د طالبانو حمله هم زیات شوی دی خصوصا په دروسی ورځو کې چې په سمنګان کې لوی 14 وکړه پدې کې عام کسانو ته هم ژوبله وروا وختله طالبان په دغه سه حمله سره غواړي څه تر لاسه کړي تاسو په نظر آیا دغه سه حمله به د سولې لپاره لار واره کړي او یا به د سولې اغه لار لپسې خندونه پکې ډیر کړي
هڅ شک شبانه چې د رسول الله دغه طرفوي او هغه ضرر منکوي په هغه کې ضرر راځي په هغه کې مشکلات ایجادي دي او خو زه دونه ویلای سم چې دا چا وکړل دا چا څه دا چې وڅ چې راځي موضوع ته سوالي وڅله چې دا موضوع ده زه خپل وامه چې کولی هم دا و چې امریکایانو دا خبره لای خپل پرې کول امریکایانو به دوه کار کړی وای یو څه خبره دا کړی وای چې د امریکایانو سره د طالبانو سره دا خبره حل کړی وای چې لکه څنګه چې د ځان د توافقنامې د پاره او ورځې آتش پس وتی د آتش کم وتی دا آتش کم د د بین الافغانی مذاکرات د پاره هم کړی وای خو دلته یو خبره و هغه وخت کې بینو بین الافغانی مذاکرات ته ځان رسولای. اوس مثلا په اوسنی حالاتو کې چې اوس امریکایان دي طالبان ورته وایي اوس هم دا خبره اسانه ده چې راسي اتش کم وکړو، هغه ورته وایي تا به کوي ان تر څه وخته پورې بعد دغه حالات وي د بنجانو نه خلاصونو مشکلات بل څه بل څه، یعنې د بین الافغانی مذاکرات ته به څه وخت مستعینه وو، نو چې زه تر هغه وخته پورې د خپلو خلکو ته قناعت ورکړم چې لس ورځې بعد یا شل ورځې بعد بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي، نو په هغه صورت کې دا خلک زما سره قناعت وکړي چې دا په دنیا کې معمول دی، هر څوک چې یو کار کوي د خپل ملګرو سره خبره کوي. اوس هم دا اتش کم خبره ډېره اسانه ده چې دومره خبره دا کومه دا مشکل په دواړو طرفو کې دي، داسې هم نه دي چې یوازې په طالب کې دي، طالب دا وکړه وا وکړه، خو ډېر ځای مو څه چې ولیدل چې بمبارونه وسول او بل څه وسول، خلک په بمبارو کې خوښ شول او په مشکو کې خوښ شول. دا اوسني حالاتو کې چې وګوري چې څو ځای خلک په بمبارو په مشکو کې خوښ شوي دي، ابل ورسره غزني کې خلک خوښ شول او په دغه کې په بمبار کې، ابل ورسره د غزني راډیا خواته په ورده د خلک خوښ شول. دا اسمتلې هم جریان لري، دواړو طرفو مشکلات ایجاد کړي دي.
روسي پښتنه تاسو په دغه حالاتو کې چې په افغانستان کې دیوی خوانه جګړه هم خلک وژني او ټپیانوي، د بل خوانه کورونا وایرس وبا هم په ټول نړۍ راغلی دی، په افغانستان هم راغلی دی، او هلته اقتصاد هم ځپلی دی، د خلکو نور ستونزې هم پیدا کړې دي، او دلته خارجانو هم د وتلو هغه تکل کړی دی، ورو ورو د افغانستان ووځي. په داسې وخت کې ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی او ستاسو وړاندیز حکومت ته څه دی؟ هر یو باید څه وکړي، طالب باید څه وکړي، په داسې حال کې حکومت باید څه وکړي؟
زه په دې پوه یم چې موږ په افغانستان کې هیڅ سرمایه نه لرو، یوه سرمایه موږ لرو چې هغه خلک جایداد لري، هغه جایداد دې اندازې ته ورسېدی چې اشرف غني د خپل 15 کلنی دوره کې خلکو ته ویل دا لیز دی، دا لیز دی، دا د ریسمنو دغه لاره ده، د ورسمو لاره ده، خلاص ولا ده، د شبار بندر دی، هغه ټول دغه سی بیا دې او هیڅ شی نه و. د خپل کمپاین د پاره دا خبره کوله بې فائدې خبرې وي. خلق وسیان راځي تر رسیدلې چې نه د چا مې وخت کیږي، نه خلق غنم لري د خوراک لپاره، نه بل داسې مسکنات په دې مسکنات په حالات کې لکه تا چې وویل، یا دلته مریضي دي او یا دلته جنګ دی، جنګ تر شا مسکنات لري، هغه مسکنات چې ټول د ملت سره دي، حکومت ته خدای ته رابطه پیسې لري، او د جنګ یګانه دغه چې دي اسکار، هغه ملت ته افغانستان دی، ولس افغانستان دی. نو زه وایم د دې وخت لپاره داسې په کار دي لکه ما چې وخت وویل چې د بنجانو شپږ سوه بنجان نه خلاصېږي، ا دغه په ناوخته سره دغه درې چند سلو چند خلک مرست سره په افغانستان کې د درو طرفو د ولس په طالب د حکومت نو څه خبره بدایي چې لا بنجان دواړه طرفو ته وات، څه خبره بدایي چې لا بنجان خلاص یو خبره داده وان که نه خلاصي او حکومت څنګه به طالبان څومره د زارې کوي چې دا یو طریقه جوړه کی چې هغه سبب د دې وګرځي چې بین الافغانی مذاکرات یې شروع شي. دا بل خبره درې ما خبره مرز خارجانو سره دغه تو چې موږ په ملکی کتاسي دا خبرې لا حل پرې دی یا ناقص پرې دی لکه ما چې دا مخول نو د دې مسولیت څه فقاره دی، نو څه به چې دا مسولیت ادا کړي چې جر بین الافغانی مذاکرات موږ ورسېرو بین الافغانی مذاکرات کړو.
ډېر زیات مننه مولوی صاحب سید اکبر اغا د افغانستان د سولې د خلاصون د لارې د شورا مشر چې حاضر شوی او زموږ خبرونه کې مختلف نظریات شریک کړل سره.
مهرباني مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر
تاسو VOA دیوا ریډیو اوري او دا د هلو VOA د روانو چارو خبرونه ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی چارواکی وایي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پاتې عسكر وساتي چې په غیواد کې شوی پرمختګونه خوندي وساتل شي. د ناتو د پوځي تړون په خوانی عمومي قومندان اډمیرال جیمز ټیفریډز وایس اف امریکا ته ویلي چې ل افغانستان څخه د امریکایي عسکرو ایستل باید د افغانستان په حالاتو پورې تړلې وي. په همدې اړه د وایس اف امریکا د افغانستان د سرویس خبريالې برېښنا عمر خیل له ادمیرال جیمز سټیفرډ سره په انګریزي ژبه مرکه کړی دی چې ژباړه تاسو ته د دې وړاندې کوو.
په 2019 کال کې کله چې تاسو په اروپا کې د ناتو د پوځي تړون سر قومندان وای، په افغانستان کې 3000 امریکایي عسکرو حضور درلود. اوس دغه شمیر څه باندې 8000 دی او امریکا غواړي دا شمیر نور هم کم کړي. د امنیتي اړخه د 2019 کال نه تر اوسه څه بدلون راغلی؟
خکاره ده چې د پام وړ بدلون د افغانستان د ملي قواو د شمیر او وړتیا لوړیدل دي. دوه افغان پاوز او افغان پولیس او ترڅنګ افغان هوایی ځواکونه دا وړتیا ترلاسه کړي چې د جګړې رهبری وکړي، چې د کار په نتیجه کې امریکا په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر 90 لنه کم کړي. زما وړاندیز دا ده چې موږ باید همدلته تم شو، نور عسکر کم نه کړو او خپل او د ائتلاف پوځیان د افغانستان د ملي قواو د ملاتړ لپاره وکړو. د نور عسکرو لويست مخکې باید سبب راوستل شي. زه تل خپل دوستانو ته وایم چې موږ د مخه لاره افغانستان نه ډیر عسکر استلی دي او تقریبا 8000 اوسنۍ شمېره معقوله ده.
ولسمشر ترامپ ته یو استول شوی لیک کې د استازو د مجلس محافظه کارو غړو د افغانستان او عراق نه په چټکۍ د امریکایي عسکرو استلو غوښتنه کړې ده او استدلال یې کړی کچیرې امریکا دوامدار جګړو کې پاتې شي نو نور به قوي هیواد نه وي. ستاسو څه نظر دی؟
I think that is a mistake.
زه فکر کوم دا یو تیر وطن او یو بد وړاندیز ده. زه هیله لرم چې ولسمشر په دې اقدام ونه کړی. موږ په ډیرو ځایونو کې تر 8000 ډیر عسکر لرو. همدا اوس په اروپا کې 40-50000 او په جنوبی کوریا کې 15000 پوځیان لرو. زموږ سلګونه زره پوځیان په افریقا او لاتین امریکا کې حضور لري. په افغانستان کې 8000 عسکر ډیر نه دي. دا چې په افغانستان کې 8000 عسکر پاتې کېدل په نړیواله کچه زموږ پورتیا بد اغیز کولای شي کاملا مزخرفه خبره ده. موږ د نړیوالو امنیتي ګټو سره یو نړیوال قدرت یو او په زمن کې مسؤلیت لرو. هغه څه مو چې په افغانستان کې پیل کړی دی باید ورته پام وکړو او دوام ورکړو. له افغانستان نه نه یوازې دا چې د پام وړ عسکر استل شوی، بلکې هغه یو وخت ځانګړی شوی بودیجه هم له 100 میلیارډونه راخته شوې ده او خایي 40 یا 50 میلیارډ تر ټیټ شي. دا پیسې د څه لپاره چې ورکول کیږي ډیر نه دي.
د امریکا د انتخاباتو د مخه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د رئیسټلو سره د جمهوري غوښتونکو لیس چینی په ګډون منتقدین استدلال کوي چې سیمه به بې ثباته کړي او د امریکا ملي امنیت ته به خطر پېښ کړي. ستاسو ارزونه څه ده؟
زور سره همغږی یم. موږ باید تل دا په یاد وساتو چې ولې افغانستان ته تللی وو. موږ په 11 سپتمبر چې القاعده پر موږ بریدونه وکړل هلته لاړو. القاعده اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او تر څنګ یې داعش هم فعالیت لري. طالبان هم ډیر سخت مرخچیان ښکاري او خپل خونړیو ته هم دوام ورکوي. هیڅ داسې دلیل نشته چې باور وکړو چې موږ د وطن وروسته به طالبان یو ځل بیا د القاعده سره یو ځای نشي او موږ به بیرته هغې نقطې ته ورسیږو چېرته چې موږ دا کیسه پیل کړې وه. دا به یو ډیر ستر تیروتنه وي. زما په نظر کې چیرې موږ بل اخره د پاتې عسکرو په وټلو فیصله کوو، دا پریکړه باید د امریکا په انتخاباتو پورې تړلې نه وي، بلکې په بشپړ توګه د افغانستان په حالاتو پورې تړلې وي. د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزات اکثرا ویلي دي چې موږ به عسکر یوازې د شرایطو په اساس او د طالبانو له چلند سره سم له غزه راوباسو. اوس د دې وخت نه دی چې په دې اساس نور امریکایي پوځیان وباسو.
امریکا د طالبانو سره د سولې هوکړې لیک لاسلیک کړ خو لا اوربان نه دی شوی او طالبان په افغانستان کې تشدد ته دوام ورکوي. د امریکا او طالبانو هوکړې نه څومره هیله مندي شته چې د جګړې د ختمېدو او افغانستان ته د سولې د راتګ لامل شي؟
زه فکر کوم چې یو معقول احتمال شته که چیرې موږ په طالبانو پوځي فشار او د افغان حکومت سره د مذاکراتو د چمتو کولو لپاره فشار پرې زیات کړو او په زمن کې د افغانستان اقتصادي ملاتړ وکړو څو د اقتصادي ناورین مخه ونیول شي. که موږ دا درې کار وکړو، زه فکر کوم تر بل هر وخت د خبرو لاره د جوړجاړي ښه فرصت شته. د دې جګړې لپاره پوځي بریا نشته، باید د خبرو اترو لاره جوړجاړي تر ورسیږو. خبرې اترې باید د قوي دریز نه وشي، نه د افغانستان د پریخودلو دریز نه.
آیا په طالبانو باور کیدی شي؟ څه تضمین شته چې طالبان به بیا د ترهګرۍ او جهادیزم ملاتړ نه کوي او د امریکا او افغان حکومت سره کار وکړي؟ نو د دغه حکومت رعایت به کوي؟
I think the Taliban have not
زما په اند مونږ لا تر اوسه په طالبانو باور نه لرو، خو هغوی اوس هم لا کولای شي زمونږ باور ترلاسه کړي. د امریکا د باور د ترلاسه کولو نه مهمه دا ده چې هغوی د افغانانو او د افغان حکومت چې په دیموکراتیک ډول انتخاب شوی اداره ده باور ترلاسه کړي. طالبان دغه باور د تشدد په کمولو او په صادقانه ډول د مذاکره میز ته په راتلو ترلاسه کولای شي. تر هغه چې دا نه وي، موږ باید پر طالبانو فشار او افغان حکومت سره اقتصادي ملاتړ ته دوام ورکړو.
د وی ای ډی ریډیو دربانو چارو د خبرونې خبرمنو اوریدونکو، زمونږ دغه خبرونه په همدې ځای پایته ورسیدله. په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي چې په هغه کې به تاسو خبری ریپورتونه او خبرونه واوري. تر بیا پورې چې تاسو خدمت حاضرېږم، تاسو په پاک خدای سپارم. شپه مو پخیر.